استودیو خوش آمده.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشي. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي. ولسي جرګې ته ښځینه کاندیدانو وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د پېښې په ارتباط د مشکوکو کسانو د نیولو په اړه د هلمند ولایت د مقام د رسنیو د برخې یو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل
د دې قضیې په تړاو باندې د قهرمان صاحب د دفتر ځینې کسان مشکوک کسان نیول شوي دي چې هغه اوسمهال د کشپی او ادارو تر تحقیق لاندې دي او انشاءالله چې څه نتیجه ترې راووځي له رسنیو سره به شریک.
تېره اونۍ په هلمند کې بل کاندید صالح محمد اڅکزی په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنی قمندان محمد محفوظ ولیزاده رویترز اژانس ته وویل چې یوه پلی ځانمرګي دا چاودنه وکړه. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قمندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل چې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو پر ورځ انفجار وکړي، خو دغو چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پیښه وشوه. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قمندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قمندان په پشتکو کې په افضلي مشهور ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. ظریف د چهارشنبې په ورځ په یوه تویتري پیغام کې وویل د ایران پر دو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشې سره د تړاو شک پرې کېږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي. ظریف واشنگتن ته په اشاره وویل قوانینو او د ټولو خلکو بشري حقونو ته په نه پاملرنې سره هغه یو غیر قانوني رژیم دی او زیاته کړه چې د ایرانیانو پر ضد بندیزونو په لګولو سره دښمني کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل Having consulted the Secretary General, let me also give you ما په دې برخه کې مال سرمنشي سره مشوره کړې. اجازه راکړئ چې تاسو ته هم معلومات درکړم که وکولې شم. زه په خپل د نومبر پر وروستۍ نیټه زمزما پریکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اووه کلنې جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي او جګړه هم تر اوسه نه ده پای ته رسېدلې. د روسیې د تورې بحیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیا او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپړ بشپړ تفصیل تر اوسه نه دی خپور شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، دا یې روسیې ته څلورم سفر دی. او ولادیمیر پوتین هم په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته تللی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل چې د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دې عسکر ژوند له لاسه ورکړ. امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو ویلي دي چې 320 الوتکې له ناتو سره د پوځي تمرینونو پر مهال سقوط وکړ. دا تمرینات د کیف د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې وو. په دې پیښه کې یو اوکراینی پیلوټ هم وژل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي.
دغه سکوت دوره کې که هم نو تخلف کوي خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعاً چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ولسی جرګې ته ښځینه کاندیدان وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟
د اقل هغه ډېر څلور مهم عنصر دي. یو د هغې څخه عکس دی، د سخت تجدي وسیلې په واسطه واخیستل کېږي.
د خوست چارواکي وایي د رایې ورکوونکو د خوندي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره یې ډېرې هڅې کړې او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي.
هماند وکیلانو ته چې تلاش ونه کړي د جال استعمالولو ته، تلاش ونه کړي د چا استخدام د پیسو په مقابل کې، که هر چا غلط قدم کېښودلو په هغه سایټ کې بنیولی کېږي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه واوري.
خپل غازی امان الله خان کې ناسته دفتر د کاری و همدا زینب بس په نوم د برج د سات.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رایې ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. نن او سبا د سکوت دوره د دوه ورځې، د شنبې په ورځ هم انتخابات ترسره کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین شل ورځنۍ دوره سربیره پر دې چې له پیښو خالي نه وه، بیا هم ډېره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت 48 ساعته دوره د کابل په وخت تیره شپه 12 بجې پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي، مجازات به شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په 100 متره کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپه 12 بجې پای ته ورسېدو، د اته څلوېښت ساعتو لپاره به سکوت دوره وسیږي. هیڅوک به کمپین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نشي کولی. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هم نو تخلف کوي خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپینونه کېږي، نو دا به طبعاً چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغو مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونې شوې دي، د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لري نه کړي، له 15 تر 15 لک افغانۍ به جریمه شي، همدارس به له خپل مدني حقه د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په ښارونو کې شی ترسره شوې خو لرې پرتې سیمې له دې کمپاینونو بې برخې شوې.
دوی د مختلفو برنامو نه استفاده وکړه، د اعلانونو نه وکړه، د لوی لوی مجالسو نه وکړه. یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بد نه وه. زمانه ما چې په لویو ښارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره سوی ده او د نامنیو په وجه باندې په اکثرو ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی ولسوالیو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي. یعنی په ډېری ولسوالیو ته دوی
د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونی حملې وشوې. تازه یوه یې د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې له خپلو درېو ملګرو سره په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات به ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وژل شوي دي. 2015 کسانو چې 438 شریزې دي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي 400 داخلي او 122 بهرني څارونکي به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 3 لک کسانو دې انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلي دي.
ولسی جرګې ته بیا ښځینه کاندیدانې وایي چې د نارینه کاندیدانو په نسبت د دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د افغانستان ولسی جرګه 2500 چوکۍ لري چې 8 شپېته د ښځو لپاره ځانګړې شوي دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره هم شاوخوا 4500 ښځې کاندیدې شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 8 میلیونو زیاتو افغانانو خپل نومونه ثبت کړي او د رایې کارتونه اخیستي چې په سلو کې 4000 هم ښځې دي. د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د رسمي وخت له پای ته رسېدو سره سم ډېری ښځې شکایت لري چې د امنیت د خرابوالي، د ټولنیزو ستونزو او تعصب او اقتصادي کمزورتیا له امله یې کمپاینونه د نارینه کاندیدانو په پرتله ډېر کمزور. فرشته جلازی په اړه نور جزئیات اوروي.
ډېری کاندیدان وایي چې د انتخاباتي کمپاین چلول په افغانستان کې د تشدد، افراطیت او د ټولنیزو محدودیتونو پر ضد د وړې جګړې پیل انګیرل کېږي. خاټول شیرزوی له سمنګانه ځان ولسی جرګې ته کاندید کړی. هغه د ښځو پر ضد د ټولنیز تعصب له امله کړیږي او د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر پوسټرونو یې ځینې نارینه کاندیدان خپل عکسونه لګوي او یو شمېر متاسب خلک یې تبلیغاتي پوسټرونه او عکسونه چیري. خټول شیرزوی وایي ځینې کسان دلته د ښځو پوسټرونه او عکسونه ډېر چیري، حتی د ښځو پر مخونو خطي باسي او یا یې په عکسونو سترګې وروړندوي. د بادغیس بله کاندید شهناز شاروخي هم ورته ستونزه لري. کله چې زه خپل پوسټرونه بندوم په لنډه شېبه کې یو رکس یا وش کول سي. ښځې په لویو پوسټرونو یا ډیجیټلي بلبوردونو د لګولو وس نه لري او کوچني عکسونه یا پوسټرونه دلته متعصب خلک نه پرېږدي. د ولسی جرګې لپاره ډېری کاندیدان ښځې په افغانستان کې د روان تشدد، ټولنیزو ستونزو او اقتصادي محدودیتونو په اوج کې کمپاین کوي. د کاندیدانو پر غونډو د خونړیو حملو له امله سلګونه کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې ګړی 10 کاندیدان وژل شوي چې یوه ښځه هم پکې ده. د تخار پر استاق ولسوالۍ کې تېره اونۍ د کاندید نظیفې یوسفی بیګ پر انتخاباتي غونډه په چاودنه کې 22 تنه ووژل او 15 کسان زخمیان شو. نظیفې یوسفی بیګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې په وخت کې له هغه ځایه یوازې 10 دقیقې لرې وه. هغې ویلي خلک راغونډ شوي وو چې زما خبرې واوري، خو مخکې تر دې چې زه ورورسېږم هغوی په وینو کې لت پت شوي وو. په هرات کې کاندید ماریا بشیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نشي کولای. د انتخاباتي جلسو لپاره خلک خپل کور ته وربولي او د خپلو تبلیغاتي پاڼو د ویش لپاره په شپه کې له کوره وځي. له هراته یو شمېر ښځې کاندیدان ادعا کوي چې نارینه کاندیدان د ښځو د انتخاباتي کمپاینونو د مخنیوي لپاره حتی د امنیت له خرابېدو سره مرسته کوي. رضا ګل خلیل اسحاقزی ازادي راډیو ته ویلي
کاندیدای مرد به نوعی خواستن که موجود
متاسفانه یو شمېر نارینه کاندیدان په دې نامه چې ښځه ناقص العقل ده یا ښځه د دې لیاقت نه لري چې د خلکو استازیتوب وکړي په ټولنه کې د ښځو پر رول د پښتنو پیدا کولو هڅې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې یو اساسي مسؤلیت د قوانینو جوړول او اصلاح دی او پر حکومت باید کلکه څارنه وکړي. خو په کابل کې د شتو د حقونو یو شمېر فعالانې دا کوي چې د قدرت په ځای کې شتو ته د داسې وسیلې په سترګه کتل کېږي چې له نړیوالې ټولنې مرستې ورباندې راغونډې شي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ښځینه کاندیدانو قومي، مذهبي، سیاسي او مالي شرایط د هغوی د رول په ټاکلو کې مهم عناصر دي. ستانکزي ویلي ښځې کاندیدانې د نارینه زورورو سیاستوالو په مرسته انتخابات ګټي او په مقابل کې له هغوی توقع ده چې په پارلمان کې به د هغو نارینه سیاستوالو د استازو په توګه کار کوي او په ندرت د خپلواک نظر څرګندولو اجازه ورکول کیږي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی په چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر څلورو بجو له آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم د انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. انتخاباتو ته ډیر وخت نه دی پاتې، بل سبا یعنې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د انتخاباتو د کمیسیون له غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او لومړی په دې اړه ترې پوښتنه کړې چې د دغو دستګاو په اړه بیا هم داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي دا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په سمبولیک ډول د انتخاباتو لپاره اخیستي وي او هغه ښایي دومره د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته ونه کړي. هغه په ځواب کې وویل
فکر کوم دغه افواهات دي او د دې لپاره چې عامه ځان مخصوص کړي او دغه پروسه تخریب کړي. نور هیڅ کوم هدف نشته. واقعا دغه خبرګیږو چې دغسې مسایل مطرح کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کلک تصمیم دی چې دغه انتخابات په بایومیټریک شکل ترسره شي او دغه استفاده مو ته لازمي کړې ده. په غونډو ولسوالیګانو کې، په غونډو مرکزو کې چې جمع 15,000 مرکزو شاوخوا به ولرو او 30,000 محلات به ولرو، دغه
وسیله نه استفاده کیږي. لا بایومیټریک نه د استفاده په سرنګوالي هم کېدای شي رڼا واچوي چې څه ډول به له دغه سیستم نه او په کومو مواردو برخو کې استفاده کیږي.
بعد اقل هغه ډیر څلور مهم عنصر چې یو د هغې له جملې څخه عکس دی د شخص چې د دې وسیلې په واسطه اخیستل کیږي. همدارنګه د اثر د دوه ګوتو دی چې شهادت ګوتې دي د لاس، دا به اخیستل کیږي. د شخص د تذکرې عکس او د شخص او سټیکر چې د تذکرې شاته نصب دی د هغې واکسونه اخیستل کیږي. وروسته د دې نه بیا یو کاغذ یا آرکیو سټیکر پرنټ کیږي چې هغه به د ورقې هغه د پاڼې شاته چې د رایې پاڼه ده د هغې شاته به د ټاپې په اړخ کې لګول کیږي او بیا به د هغې نه وروسته دا به په صندوق کې اچول کیږي. بدون د دغه آرکیو نه، بدون دغه سټیکر نه اصلا دغه ورقه باطله ده او هغه به هیڅکله هم شمارش کې داخلیږي نه.
د دغه وسیلو په اړه کېدای شي ووایه چې دغه وسیلې څومره دقیق دي او څومره باوري دي چې دا به وشي کولای چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي؟
په هر حال دغه وسیله چې د دغه انتخاباتو لپاره ډیزاین شوې ده د هر نگانه موږ ته تضمین راکړل شوې ده او په دغه کې اوسط ظرفیت شته چې د هغه نیابتي او خیالي او اضافي او تکراري اراو مخه بنی شي او دې سره هغه شفافیت چې د خلکو ورته تمه کیږي او خلک ایله لري هغه به کاملا دې راځي. نو موږ مطمئنه سو چې د دې راتک سره به دغه انتخابات د نسبت د نورو انتخاباتو نه ډېر زیات ښه او رڼی وي.
وروسته پوښتنه ده چې د کمیسیون کارکوونکي د هیواد په 3 ولایتونو کې څومره آماده دي چې د دغه بایومیټریک وسیلې نه په سمه توګه استفاده وکړي؟
تر اوسه پورې دغه لړۍ تر 6000 نه ډېر پورې دغه خصوصي روزنه ورته ورکړل شوې ده او دا به تر جمعې ورځ پورې هم دوام کوي تر څو هغه اخیری کس هم دا روزنه وګوري.
کارکوونکي به په پوره توګه آماده کیږي تر څو دغه وسیلې کار واخلي؟
دقیقا چې دا 1000 کسان دغه شاوخه کې کار کې دا خو به غونډه اخلي حتی موږ نور مامورین هم چې په دغه کې دی ولکو 15,000 نفر شاوخه کې دي دې ته هم دا ترنګ ورکو کې یو کس مریضیږي نه اوسیږي نو حداقل زه بل شخص دی
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویان سید حافظ الله هاشمی و چې د بایومیټریک دستګاو په اړه نور معلومات را سره شریکول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دغو دستګاو څخه د انتخاباتو په ورځ کار اخیستل کیږي او هدف یې هم دا دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. د خوست چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړې او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي. د خوست چارواکو وویل په وروستیو ورځو کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو په پایله کې د دې ولایت په هغو سیمو کې هم امنیتي ګواښونه له منځه تللي چې مخکې تر لوړ تهدید لاندې ول. چارواکو دغه راز وویل یوازې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه سایټونه تر لوړ ګواښ لاندې دي چې د ټاکنو تر ورځې به د هغو سایټونو د ګواښ کچه هم ټیټې سطحې ته راکوزه شي. د چارواکو په وینا خوست 192 ټاکنیز سایټونه لري چې شپږو کې سټیکرې ندی لګول شوی خو 106 اتیا سایټونه به د شنبې په ورځ د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستې وي. د خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله آلو خیل پرې رپورټ لري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د رسنیو له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د خوست له هغه شمېر اوسیدونکو چې د رایې اچونې شرایط پوره کړي غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د میزان د 28مې یعنې د شنبې ورځې په ټاکنو کې پراخه ګډون وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی ویل خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ټول ټاکنې سایټونه باید د شنبې په ورځ د رایه اچونکو پر مخ پرانیستې وي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی ویل د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند یوازې په دوو سایټونو کې امنیتي تهدید لوړ دی خو امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو تر ورځې په هغو سیمو کې هم د تهدید کچې راټیټې کړي.
موږ عملیات ترسره کړل او نن هم عملیات جریان لري الحمدلله. تر اوسه هغه د 20 سایټونه 25 سایټونه د لوړ تهدید نه متوسط تهدید راکته شوي دي او انشاءالله تعالی دغه دوه سایټو باندې نورم عملیات جریان لري او به کولای شو د انتخاباتو تر ورځې پورې په هغو ټولو سایټونو کې چې سټیکرې لګېدلي دي بیا هم خلکو کولای شي چې خپل د خوښ وړ نومان ته خپله رایه استعمال.
په خوست کې د ملي اردو د شایسته لري قمندان بریج جنرال خلیل الله خلیل وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د نورو سیمو په پرتله د امنیت او د خلکو د ګډون له اړخه بیلګۍ ټاکنې ترسره شي.
موږ دې ته ژمن یو چې د ټاکنو پروسه باید په خوست کې د نمونې په ډول ترسره شي. شپږ سایټونه داسې وو چې په هغه کې سټیکرې نه دي لګول شوي. پاتې هغه چې تر لوړ ګواښ لاندې وو د امنیتي ادارو د عملیاتو له کبله چې په ولسوالیو کې مو درلودل د ګواښ کچه راټیټه شوې ده.
د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله سمکنی بیا نوماندانو غوښتنه وکړه چې د جال او درغلۍ د مخنیوي په کار کې د مرسته وکړي.
یو پیام لرم نوماند وکیلانو ته چې تلاش ونه کی د جال استعمالولو ته، تلاش ونه کی د چا استخدام د پیسو په مقابل کې د هغه په نفع کار ونه کی. نو دا به هوشدار ورکم که هر چا غلط قدم کې خودلو پاغه سایت کې بنولې کیږي مونږ ته امر انداز شوی دا پاغه سایت کې بو کمیسیون دې سم شکایت او هغه درج کیږي دای بنولې کیږي او د توقیف او تحقیق لاندې بو.
یاد دیوی دراتون کې شنبه په ورځ چې د میزان 28مې یاد اکتوبر له شلمې نیټې سره برابر ده له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د 209 درشو څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نظارت لپاره له 400 زیاتو کورنیو او همداشان 102 درشو بهرنیو ناظرانو نوملیکنه کړې ده.
و مردل چې د خوست ملکی او امنیتی چارواکي وایي چې د رایې ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړي او د انتخاباتو په ورځ به هم د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. د انتخاباتو په اړه به د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورو.
او ان شاء الله سټیکر مهاله ده او خلک ول نه رای ورکو بایار کار شوی عمل دغه خینه قومي وی نه دغه نزوانه طبقه وی او نسبنګره شوی مقصد چې عملن کارو کې
ولی نه رای خو مونږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکي رای باید هغه کسان ته ورکي چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
نو حتمان دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو د موږ یو اصل ده، نو حتمان انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کارو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعرو والمم ولیدل، چا سې خپل ځان ته کار کاوام ولیدل. نو اوس داسې یو انتخاب کړی داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي، او یو څه اقتصادي وضع یې دغومره ښه ده، هغه موږ په دې فکر کې سې انشاءالله دغه کوم نومان دوم سې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو، هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې، د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي، نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
د انتخاباتو په اړه د کابل د ستونو خارانو نظرونه مو واوریدل.
د تلیا تویشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
د سهار اته بجې او اووېشت دقیقې کېدونکې د اوسم یوه نړیواله موضوع راخلو. د کریمیا په ټاپو وزنه کې پرون لږ تر لږه 19 تنه ووژل شول، اکثره وژل شوي تر 20 کلونو لږ عمر لري. له 2014 میلادي کال راوروسته چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړۍ ستره حمله ده چې په دې ټاپو وزنه کې کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسي چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکوونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې اکثر تر 40 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پېښه هغه وخت وشوه چې یو محصل پر دوی لاسي بم واچوه او ډزې یې وکړې. برید کوونکي بیا وروسته خپل ځان وواشه. په دې پېښه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولیټکنیک پر پوهنتون وشوه، لږ تر لږه 50 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نږدې دی چې نوی د روسیې او دې ټاپو وزمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیش وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو و. د وویل په روسیه کې د کرچ په ښار کې تراژیدي وشوه، خلک بم ووشل، ډېر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګندوم، هیله لرم چې ټپیان ژر ښه سي. موږ به هر هغه څه چې اړتیا یې وي ترسره کړو. د پیښې په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې، او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د ګاز چاودنه وه، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او د دوی په نظر یوه تروریستي پیښه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزي څانګې ویلي دي چې یوه 13 کلن محصل پر نورو محصلانو او د پوهنتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سفیتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د 14 کال محصل و. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلي. دی ویلي دي چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې یوه چاودیدونکې وسیله هم په پوهنتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لورې د کریمیا ټاکل شوي مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې و، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه 2 تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر خپل خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده او لیکلی دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وزمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
که غواړئ د کابل په بغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، وړاندې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته منتظر شئ.
خپل غوښه ومن الله خان کې ناسه دفتر د کاری و امده زینه بس په نوم دی بش د سات
بل د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام هم مهیروي د خبرونې البته په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې اتنیمي بجی دی یو ځل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا خبره د هرات د ولیویان جیلاني فرهاد وکړه او ویل دې کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل ماینونه ځای پر ځای کړي چې خپله پرې وچاودېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتېږي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د عسکر ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یوه د افغانستان یوه کورنۍ موضوع باندې یو راپور لرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په جنګي شرایطو او اضطراري حالاتو کې د ښځو د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړه. د دې وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ پرون په دې اړه په یوې خبري غونډه کې وویل دا مسوده د ولسمشر له توشي وروسته په ټولو ولایتونو کې د تطبیق اول ده. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي په جنګي شرایطو کې د خوندیتوب په خاطر دا پالیسي به هله اغېزمنه وي چې د اړوندو ادارو لخوا په سمه توګه عملي شي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
د ځانګړي پالیسۍ نشتوالی، د کورنیو جګړو څخه د بې ځای شویو لپاره د خوندي سرپنا نشتون، امنیتي ستونزې، له زیان سره د مخ میرمنو لپاره ځانګړې نه پاملرنه د ښځو پر وړاندې هغه ستونزې دي چې د ښځو چارو وزارت ورته د رسیدو او د دوی د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړې ده. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ښځو ستونزو ته په کتو دوی د اړوند بنسټونو سره دا پالیسي جوړه کړه چې له عملي کېدو سره شته ډېرې ستونزې حل کېدی شي.
و ما وقتی که زنان متضرر از جنگ دیدن کردیم در بعض ساحات
دا وی مونږ چې د جګړو څخه ځانمنې میرمنې لیدلې په ځینو سیمو کې مو داسې موضوعات لیدلې چې میرمنې له تاوتریخوالي او بد ژوند سره مخ دي. داسې چلند چې ورسره د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا ترسره شوی وو له هغو موضوعاتو څخه دي چې مونږ یې یوې پالیسي جوړولو ته اړ کړو تر څو له دوی سره مرسته شوې وي. اغلی وردګ وایي د ښځو چارو وزارت په جګړو کې تل د ملکي وګړو په تیر هم د بی ګنا میرمنو پوجلو اندیښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بېسارې بللې ده. یوناما ویلي د جنوري له میاشتې بیا د روان کال تر سپتمبر پورې 3,644 ملکي وګړو ته چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي مرګ ژوبله رسېدلې ده. له دې وړاندې د ملي شورا غړو هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود وایي دا پالیسي هغه وخت اغېزمنه تمامېږي چې د اړونده بنسټونو لخوا په شفافه توګه عملي شي. له ډلې یې عزیزې مومن ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا تطبیق شوه د شرایط
دا وایي که د ښځو چارو وزارت او اړونده بنسټونو په شفافه توګه دا پالیسي تطبیق کړي بې له شک چې مثبت اغېزې به ولري. میرمن مومن وایي هر کله چې جوړه شوې پالیسي د اړونده بنسټونو قانونو لوري لتاویز پرتا پټول خلکو یو شان عملی شي خزه به مو کولې شي لتاو تاریخوالی او جګړو پرتا پاره مشورې تو کې ژوند وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یمنمو د افغانستان د بشري حقوقو نو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی سیرت صاحب اشاره غلس
مننه.
سیرت صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون وانډه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو درنې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت شر اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو او دا یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15مه ماده کې دا راغلي چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړي دي او محترم اتباع د افغانستان د مراکز تتللي په خپلو تذکیرو سټیکري لګولي دي او د خپل خوښه او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغو پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کړي او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساس و شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي چې په کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساس و شیبو او په داسې حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په ده باندې نظارت وکړي او بالاخره به اخره کې گزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي. که لومړی اوریدونکو ته د دغه څلورو حقوقو په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دی.
اول حق هغه د ازادي دی، تګ و راتک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي، خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي، د هغوی امنیت هلته تأمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او راتګ آزاده وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي او ویره ورته نه وي. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون د دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي، د خلکو هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې. او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کړي چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوې ده په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې هلته جوړوي او خپل اراده و هدف به خپل هلته خلکو ته بیانوي او تمثیلوي به. درېیم حق چې دی هغه بیا هم همدغسې تشکل د انجمن دی لکه سیاسي احزاب، مدني ټولنې او دغسې نور خلک چې کله انجمنونه جوړوي او د دې انجمنون له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته، دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسي احزاب مانع د انتخابات نسی چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لار نسی پیدا کولی. او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې
رانا واچایی پتیر و غلطه باندی اشاری خلقو تا وکی او کوایسی قلمی نوشتار دغه کاندیدان ولری، یعنی لیکنی ولری خلقو تا، او خ فکر خ سوجه ورکی خلقو تا، او دی خلقو اغا از هانون چه دی انتخابات و پکل باندی مشوش دی، او یا پتیر پارلمان باندی خلق طول اگا دیگه پارلمانونو پلانو بانده دی اغه بانده یو تصویر اچول او پا بدیل که خ تمثیل دی خلقو او خ یعنی پارلمان جوڑولو تا خلق حدسوی نو دا چلور حق حدسی دی دا مهم دی چه کاندیدان هم باید دا پا نظر که ونیسی خلق هم دا پا نظر که ونیسی او پا خاصتان امنیتی ارگانون دی دوی دی امنیت دی تأمین پا خاطر بنده دیر حدسی او کوششو نوکی
قدر منو آوریدون کو از هم رازو ایوی لندی وقفه تا اخبارونه ادامه لری
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو بیکره
چې محکمې لخوا ازادي رادیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې
درې اصل ده دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه دغه یو عمده اصل هم دغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رای ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانسي کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخابات شامل سي ولاړ سي او بریالی سي کامیاب سي نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي دا یو خبره ده بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارونکي دي د نظارت د انتخابات څارونکي څوک چې دي دا هم د روب لاندې رانولي نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب رامدرانه ولی او نه آل تخپل اعمال هغه کې استعمال کې فقط بدون د ارعاب و د ویر و د حراس نه خلق مامورین د انتخابات باید آزادانه په هماغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یسي او خلق چیزی رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رای ورکي او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي بل اصل څه دی هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې یعنې د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارگانونه پورې تر ناظرین مشاهدین ټول باید بی‌طرف وي د هیچ چا نه د هیچ کاندید نه د هیچ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي بی‌طرف وي کمیسیون د انتخابات بی‌طرف وي کمیسیون د سم شکایت باید هغه بی‌طرف وي امنیتی ارگانونه باید بی‌طرف وي خپل وکیلان باید بی‌طرف وي نه چې خوانه په دې خلقو باندې په مامورینو باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي په دې معنا چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي نو هیڅوک نسي کولی چې له مامورین د کمیسیون نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رای نه محروم کی او بل قوم ته امتیاز ورکړي، یا دی یو چا په نفع باندې کار وکړي دی بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل دریم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقونو کې دا دی چې باید دلته بې طرفه وي، جانبداری د چانه ونه کړي، د چانه حمایه ونه کړي. ټول د دې ملک خلک دي، ټول حق لري چې خپل د خوښې کاندید، ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سمت پورې اړه لري، ولې ځانه چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداده کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیره صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام عمل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېږوه. نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي. تاسو د حرم سرای په حق له څومره په هیګی
ولادت خونه يم خونوم اوریدل دی ډیر خسته او تاریخي زده
قربان چې سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزګوا.
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسول کسانی ده بیا جوړونه په حق لا سوای
کوشش کو چې سټراکچر د زمي دراتګ پورې خلاص کړو.
نن په هم دې اړه کېګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن له خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مول عامو خلکو سره هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپل شامن الله خان له خپل کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرنی میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېده وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. په خپله په حریم کې څوک اوسېږي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي. پاچاهان چې تیر شوي و داغی توری هم التزوړند وی.
راګرزو د شامن له خان حرم سرای ته چې د پغمان په بلباغ کې جوړ شوی وو، د مسولو کسانو په وینا د بلباغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده 12 تجربه زمکه ده، چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټۍ، سره کوټۍ، د اعلی حضرت کوټۍ، د قاشق پنجه کوټۍ، روختون، خونځه، پیاده خانه، د موټرو د درېدلو ځای، کوترخانه، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو، خو له بده مرغه اوس هیڅ سرک هم نه لګي. یوازې د شامن الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده. زموږ همکار فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو، په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلې شي. دود غړنه، ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه وو چې د ښار ذهني نرمښتې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتک هم ځانګړې تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو. یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالا باغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوه؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوی ده.
کله چې وړاندې لار سورې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باید اورئ.
ولی نه، حرم سرای شي ده، هیڅ نو کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د ژوندۍ د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زو تروانی دای دالیز ده،
دا دالیز ده.
تاسو بیا د حرم سرای لساره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او کبه تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که اوس مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو د خاطر راځي، دای کوم کوټه و؟ د دې په معلومات راکې دلته معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شاهی کورنۍ څوک؟
خپل قایس امان الله خان کې ناستل دفتر کاری و امدا زینب بس په نوم دی برج دی سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کده؟
بله.
دا خو ډیر ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او دی ودانه دی قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کارو ته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس دی وطن دی جوړولو دی آبادولو.
درنوریدونکو دلته چې دی غازی امان الله خان دی کار کوټه ده، دلته صرف دی وی الماری جای لیدل کی چې په غلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګ
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې وو ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه.
کله چې دا درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دیغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدیز نه کوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه خو خبري واوريدي. اوس بلې و کارکون کی سره هم غږیږو چې دلته په کار بوخته. اول دي نمبر توه
نو سیف الله ده.
دلته دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي؟
زه سنکاری کوم. خپل
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برتل سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې دی غازی امان الله خان حرم سرای بیرته په خاني باندې جوړو، نو تاسو خپل وخت کې نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای، څنګه د چشې له مخې نه بیرته په خاني باندې جوړوي؟
بیرته نقشه دی عکسونه د شین له مخه
نقشه عکسونه ستاسو سره
او واشه استالته عکسونه نه نقشه باندې.
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه ساخت دی؟
ولی
اوس خو چینه ټول خخت بلوک دی. سابقه چې اوس خخت تیک دواړه مکس کار کیږي.
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه، خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ده چې تاریخ ز اول جوړیږي. اول ته ډیر غریب کس به وځه کس ډیر کس نن کار کوله خاطر
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای و. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه پونوم ترنن پوری مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاید یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکانی داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چ بیرق دے آزادی کیڑے پہوان
دا سویل کیږي چې د شاه امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی و. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار یې 1920 میلادي کال کې پیل او په 1924 کال کې خلاص شو. یاد حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسه وایي له دوو تنو څخه مو پوښتلي دي.
نوم یې اجمیراب دی. پغمان ته چې ځي دلته قصر لاندې حرم سرای دی، هغه ته ورغلي وو. ډېر ښایسته ځای دی، ښکلی ځای دی. تاج محل ته تللي وو، تاج محل هم لیدلی، تاریخي ځای دی. لاور ته تللي وو، لاور کې هم تاریخي ځای دی د پادشاهانو.
نوم مې امید دی او ولایت مې بلخ دی. ولایت خو نه یم، خو نوم مې اورېدلی دی. ډېر ښایسته او تاریخي ځای دی. ډېر ښه دی، باید تاریخي ځای نه سړی باید وګوري ښه دی لپاره.
شاه امان الله خان بالابخت چې حرم سرای هم عمل ته د ملت کور نوم ورکړ، او یو شمېر علما، وکیلان، د لوی جرګې غړي او قومي مشران بالابخت راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو یې بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن، لوی جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابخت کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شاه امان الله خان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي، زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنه درکو.
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. خدا ډېر یو ساده شکل یې لاره. درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د ماڼۍ وکتلې، پیشرفت د وکت، نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي.
له کومو کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ څه انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکوونکي څوک و؟
اروپایي انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سبک باندې رغېدلی؟
دا ماڼۍ چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو.
د غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وې، آشپزخانه و نور کوم شیان دلته و؟
دلته سلیری شو تا شتون لري. دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوي ولې غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان څه خو بیان لرل چې خو سرسبز ډېر زیات و، بل دا چې ګوړي کې به هوا گزاره، حال هوا و یخه به، بل د امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږ هغه تاریخ، زمونږ فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي. که چېرته دغه تاریخي ابدات لرو، داشتونه لري، مونږ کولی شو خارجان جذب کړو، خارجان سفرونه افغانستان ته راغو.
درنو دوستانو، شاه امان الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په څیر شنې، ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښې چارې.
پاک او خپل نه پاتې شکر کې ورزره.